Stallone, astfel numit Avatar. Ce?
Oaken der pe zlapor matlabu, hele da ce au ridun că vaht paida că au dat film buguri. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې تاسو د آزادې راډیو اوري روانه خبر پرونه تموز چې تر 9 بجو پورې دوام کوي. یو ځل بیا زه حمید مومن او تخنیکی همکار طاهر روشن هرکلی کوو. په دې خبرونه کې هم درته د روسیې په تفریحي ښار سوچي کې د افغانستان پاکستان روسیې او تاجکستان ترمنځ د جوړې شوې سرمشریزې د پریکړو حل درکو. د سیمې او نړۍ په پیښو کې به واورئ چې رپورټونه وایي د امریکا د جنگي ځواکونو روسیې لواله عراق څخه کویت ته وتلی ده. د ایران روحانی مشر دولتی ټلویزیون ته ویلي چې تهران به د ګواښونو تر سوري لاندې له امریکا سره خبرو ته کیننی، خو خبرونه د افغانستان له پیښو پیلو چې رضوان مراد وړاندې کوي.
د افغانستان، پاکستان او روسیې مشرانو موافقه کړې چې ګډې اقتصادي پروژې به تعقیبوي. په افغانستان کې به د ولسي جرګې په راتلونکو انتخاباتو کې له 900 زیات د رای ورکولو مرکزونه د امنیتي ستونزو له امله تړلي پاتې وي او د امریکا د ځواکونو وروستۍ محاربوي لیواله عراق څخه کویت ته وتله. د افغانستان، پاکستان او روسیې مشرانو چې د یوې سیمه ییزې سرمشریزې لپاره راټول شوي وو موافقه کړې چې ګډې اقتصادي پروژې به تعقیبوي. د سرمشریزې چې تاجکستان هم پکې شامل وو یوه ګډه اعلامیه هم خپره کړې ده. اعلامیه وایي د روسیې، پاکستان او تاجکستان د سوداګرو د هغې غوښتنې ملاتړ کوي چې په افغانستان کې د انرژۍ او ترانسپورت په ګډون د زیربناو د بیا رغونې لپاره یې کړې ده. په اعلامیه کې ویل شوي چې لومړیتوب باید د سالنګ تونل ته چې د افغانستان شمال او جنوب نښلوي، په شمال کې د تیلو او ګازو پروژو ته، د سری فابریکې، د مسار شریف برېښنا او په کابل کې د کور جوړولو فابریکې ته ورکړل شي. په افغانستان کې به د ولسي جرګې په راتلونکو انتخاباتو کې له 900 زیات د رای ورکولو مرکزونه د امنیتي ستونزو له کبله خلاص نه شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر فضل احمد مانوي خبریالانو ته ویل چې د انتخاباتو په مهال د امنیتي ستونزو له کبله به 938 مرکزونه تړلي پاتې وي. ښاغلی مانوي ویل
مراکز کمیسیون انتخابات با نیروهای امنیتی شریک ساخته بود جمعا 6000
دیوی د انتخابات خپلواک کمیسیون د رای اچونې 6815 مرکزونه له امنیتی ارګانونو سره شریک کړیو. امنیتی او ځواکونو موږ ته له دې جملې څخه د 15190 مرکزونو د امنیت ډاډ راکړی دی. په تاسف سره د امنیتی ملحوظاتو له امله به د رای ورکونې 938 مرکزونه تړلي پاتې وي. امریکایي سناتور جان کیری چې په کابل کې د امریکا سفیر او د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان هم ورسره ملګری او پرون په ناڅاپي توګه کندهار ته سفر وکړ. نوموړی په دې سفر کې د کندهار د والي او جګپوړو چارواکو په ګډون له یو شمېر قومي مشرانو او مخورو سره هم ولیدل. په کندهار کې خبریالان د له سفره ناخبره ساتل شوي او وروسته له هغې چې دغه امریکایي چارواکی بیرته کابل ته ستون شو، د کندهار ولایت مقام د ویلامې په خپرولو سره د دغو لیدونو کتنو جزئیات خپاره کړه. افغان دولت وایي چې د محلي پولیسو لپاره د کسانو د جلب و جذب بهیر پیل کړی څو د طالبانو په وړاندې سیمه ییز امنیتي ځواکونه پیاوړي کړي. افغان ولسمشر حامد کرزي تیره میاشت د محلي پولیسو جوړول منظور کړل چې په کې کلیوال خلک جذبېږي څو د طالبانو د حملو په وړاندې له خپلو سیمو دفاع وکړي. د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستیال جنرال منیر منګل په کابل کې خبریالانو ته ویل چې د امریکا په نوښت دغه بهیر د افغانستان په مرکزي ولایتونو میدان وردګ او اروزګان کې چې د طالبانو تاوتریخوالي په سختې توګه ځپلی دي روان دی. د منګل د دغه ځواک لپاره به ټول 10000 کسان جذب شي. دا هم د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د امریکا د ځواکونو وروستۍ محاربوي لیواله عراق څخه کویت ته وتلې ده. که څه هم چې تلویزیونونو کویت ته د دغه ځواکونو د وتلو تصاویر خپاره کړي دي، خو تر اوسه پورې د امریکا د دفاع وزارت دا نه ده تایید کړې. پنټاګون وایي په عراق کې د متحده ایالاتو د محاربوي ځواکونو ماموریت به له پروګرام سره سم د روانې جولای میاشتې په پای کې ختم شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وان فلیپ کرولی ویل په عراق کې د متحده ایالاتو ماموریت له پای څخه لا ډېر لرې دی، خو د نوموړي په وینا دا ماموریت به زیاتره پر ملکي چارو متمرکز وي. په عین حال کې په عراق کې د امریکا سفیر کریستوفر هیل چې د کار موده په ختمېدو ده په واشنگټن کې د متحده ایالاتو د سولې په انسټیټیوټ کې ویل دی وی د عراق امنیتي وضعیت چې ستونزمن دی او په پوره توګه به د قناعت وړ هم نه وي د ښه کېدو په لور روان دی. د عراق ځواکونه د دې جوګه دي چې امنیتي ستونزو ته ځواب ووایي. هغوی به ستونزې او خطاګانې هم ولري لکه چې موږ درلودې. عراقي ځواکونه به هم هغه شان له خپلو خطاګانو څخه درس واخلي څرنګه چې موږ له مشکلاتو ووتو. زه فکر کوم چې امنیتي وضعیت به په دوامداره توګه پرمختګ وکړي. د امریکا 50,000 سرتیری بعد د اگست له 1.5 نیټې وروسته چې په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو محاربوي ماموریت پای ته رسیږي د عراقي قواو د روزنې لپاره په دې هیواد کې پاتې وي. د عراق لپاره د امریکا د متحده ایالاتو نوی سفیر بغداد ته رسیدلی دی او د دغه هیواد ولسمشر جلال طالبانی ته خپل د اعتماد اسناد هم سپارلی دي. په بغداد کې د امریکا سفارت په یوې اعلامیه کې ویل ډیپلوماټ جیمز جیفری چې پخوا سرتیری و د عراق له ولسمشر او د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره کتنه کړې ده. جیمز جیفری په داسې حال کې د پخواني سفیر کریستوفر هیل ځای نیسي چې له عراق څخه د امریکا د محاربوي ځواکونو وتلو ته له دوه اونیو کم وخت پاتې دی. ایران په ملګرو ملتونو کې امریکا د دې لپاره وغندله چې وایي کچیر ایران اټومي وسلې تولید کړي نو د پوځي اقدام امکان شته دی. په ملګرو ملتونو کې د ایران سرپرست استازي په یو لیک کې چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي د امنیت شورا او د عمومي اسمبلۍ مشرانو ته استول شوی ویلي چې امریکایي چارواکو په دې وروستیو کې په دې پلمه چې ایران اټومي وسلې تولیدوي ګواښ کړی چې په ایران به پوځي اقدام وکړي. په عین حال کې د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنئی په تهران کې دولتي تلویزیون ته ویلي چې تهران به د ګواښونو تر سیوري لاندې له امریکا سره خبرې ونه کړي. راپورونه وایي چې د برتانیا یو مقام د دغه هیواد لپاره د ایران له استازي سره کتنه کړې ده او له هغه سره د زنا په جرم په سنګسار د محکومې سکینه محمدي اشتیانی د قضیې په باب خبرې کړې دي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي مرستیال له وزیر الستایر بورت د ایران له سفیر رسول محیدین سره لیدلی او له نوموړي سره یې د سکینې د قضیې او د ایران د اقلیت بهایي ټولنې د اوو زندانیانو د محاکمې په اړه خبرې کړې دي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت دانه دي ویلي چې دا کتنه چیرته شوې او آیا دا چې دو قضیو پړی د ایران سفیر احضار کړی او کڅنګ. او د امریکا د داخلي امنیت ادارې ویلي چې په 2009 میلادي کال کې شاوخوا 400,000 کسان له دغه هیواد څخه وستل شوی دي چې یوازې 25% کې مجرمان دي. د امریکا د داخلي امنیت د ادارې په اعلامیه کې راغلي چې په مجموعي ډول 300,000 او 390,000 بهرني وګړي له دغه هیواد وستل شوی دي. زیاتره استل شوی کسان د مکسیکو دي چې د خارج شو کسانو په سلو کې 2 برخه جوړوي. د دغه ادارې د رپورټ له مخې په وستل شوو کسانو کې 1,23,000 مجرمان دي. دا مهال اولس میلیونه کډوال چې اسناد نه لري او اکثره د لاتینی امریکا دي په متحده ایالاتو کې میشت دي. او د روسیې یو خصوصي هوایي شرکت وایي د دغه هیواد او د ګرجستان ترمنځ به د منظمو پروازونو لړۍ له سره پیل کړي. د روسیې د اسوا هوایي کرښو شرکت ویلي د دغه هیواد د هوایي چلن فدرالي ادارې ورته اجازه ورکړې چې د ګرجستان او روسیې ترمنځ له سره پروازونه وکړي. دا تر دې مهاله له ازادي راډیو څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
په منځنۍ سپا 1296 او FM 3.15 تاسو د ازادي راډیو اوري پروانه خبرونه کې روسیه پاکستان او تاجکستان له افغانستان سره د تروریزم په خلاف په روانه مبارزه او اقتصادي ډګر کې د پراخو مرستو ژمنه وکړه. نن په افغانستان کې د برتانیې له استعماره د خپلواکۍ یو نوې مکلیزه لمانځل کیږي. په عین حال کې یو افغان لیکوال عبدالحمید مبارز غوښتل چې د افغانستان د خپلواکۍ کره نیټه د معلومه کړی شي. دی وایي
حقیقي نیټه خو ټولو ته معلومه ده، ځکه چې هغه 23 فروری چې دی هماغه ورځو چې اعلیحضرت امان الله خان د مراتانی په میدان کې هلته دی د افغانستان داخلي او خارجي استقلال اعلان وکړ.
په روانه خبرونه کې به له نوموړي سره په دې اړه تفصیلي مرکه واورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې تر راتلونکو 2 میاشتو پورې به د محلي پولیسو د جوړولو چارې پیل شي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ورکو شوو عزیزانو 19 پروګرام هم اورېدل شي. دا هم دا روان خبرونه لومړی موضوع. د افغانستان روسیې پاکستان او تاجکستان مشرانو پرون د روسیې په تفریحي ښار سوچي کې په خپلو کې غونډه وکړه. روسیې پاکستان او تاجکستان چې د افغانستان مهم ګاونډیان دي، د امنیت تروریزم سره د مبارزه او په اقتصادي ډګر کې له افغانستان سره د پراخو مرستو ژمنه وکړه. فرانس پرس خبري اژانس په دې اړه راپور خپور کړی چې مهمې برخې رضوان مراد اوروي.
د روسیې او پاکستان ولسمشرانو ژمنه کړې ده چې د سخت دریځو وسلوالو پر وړاندې به د افغان حکومت ناتل وکړي او د افغانستان او سیمې د اقتصادي وضعیت د ښه کولو په خاطر به هر اړخیزه همکاري وکړي. دیمیتری مدویدیف او آصف علي زرداری دا څرګندونې د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې له افغان ولسمشر حامد کرزي او د نوموړي له تاجک سیال امام علي رحمان سره له څلور اړخیزې غونډې وروسته وکړې. دا سر مشرزی په اعلامیه کې راغلی دی چې روسیا، پاکستان او تاجکستان به د افغانستان د زیربناو په بیا رغونه کې مرسته کوي او د انرژي او ترانسپورت په برخه کې به هم افغان دولت سره لازمه همکاري کوي. د اعلامیه پر اساس د بیا رغونې په برخه کې به د غدری وړه هیوادونه د سالنګ تونل ته چې د افغانستان شمال او جنوب سره نښلوي لومړیتوب ورکړي او د تیلو ګازو په پروژو او په مزار شریف کې د برېښنا د تولید یو مرکز په جوړولو کې به هم لازمه همکاري وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافاروف خبریالانو ته وویل چې څلور واړو مشرانو په دې موافقه کړې چې اقتصادي پرمختګ د موجوده ټولو ستونزو د حل اساسي لاره ده. د روسیې جمهور رئیس افغان ولسمشر حامد کرزي ته ویلي چې مسکو به د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې له کابل سره بشپړه همکاري وکړي. د فرانسې خبري اژانس پوینا د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ویلي دي چې د سیمې هیوادونه باید په ګډه د موجوده ستونزو پر وړاندې کار وکړي او باید چې د افغانستان له خلکو سره د سولې او بیا رغونې په برخه کې لازمه همکاري وکړي. روسیه په ډاګه کړې ده چې افغانستان ته خپل ځواکونه وانستوي، خو د پخواني شوروي اتحاد د نورو جمهوریتونو په شانې ناټو ته خپل قلمرو لارې افغانستان ته د لوجستیکي موادو د انتقال اجازه ورکړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي په دې غونډه کې له افغانستان سره د روسیې لخوا د هلیکوپترو د مرستې په اړه هم خبرې وشوې. سرګی لافاروف ویل هیواد به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د کورنیو چارو له وزارت سره هم د سپکو وسلو او مهماتو مرسته وکړي. هغه ویلي روسیه په افغانستان کې د نظم او قانون د زیربناو په بیا رغونه کې پراخو مرستو ته چمتو ده.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نن له برتانوي استعمار نه د افغانستان د خپلواکۍ د لاسته راوړلو یو نوې مکلی زده. امریکا د نړۍ لومړنی هیواد ده چې په دې اړه افغانانو ته مبارکي ویل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او په کابل کې د امریکا سفیر په دوو جلا جلا پیغامونو کې له افغانستان سره په خپلو ژمنو ټینګار کړی دی. په دې اړه رپورت له یوې وقفې وروسته. امریکایي مشرانو د برتانیې له استعمار نه د افغانستان د خپلواکۍ د لاسته راوړلو د یو نوي مکلیزه په ویړ افغانانو ته د مبارکۍ ترڅنګ له دغه هیواد سره په خپل اوږدمهاله ژمنو ټینګار کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن په خپل یو ویډیو پیغام کې په داسې حال کې چې دا ورځ د افغانانو د تاریخ یو مهم مناسبت بللی، افغانان هڅولې چې راتلونکي ته کار وکړي. میرمن کلینټن زیاته کړه:
This is an occasion to celebrate the freedom your nation achieved more than
دا ساسو د خپلواکۍ د لمنځنه یو داسې شی په دچې ساسو ولس نه هلسي زوړاندې لاسته راوړي. دا ساسو په اوګود او پډایا تاریخ کې یو لویړه ډکه شی په ده. همدارس دا یو ښه موقع ده چې تاسو راتلونکي ته وګورئ، هغه راتلونکي چې د ټول افغانستان خلک د ډیرو نورو هیوادونو په مرسته چې د یو باامنه، باثباته او هوسا افغانستان ګټ لرلید لري د لاسته راوړلو هڅه کوي.
میرمن کلینټن په خپل پیغام کې افغانانو ته په خطاب کې ویلي دي چې د امریکا خلک ستاسو پر راتلونکو کې ونډه لري او موږ په داسې حال کې چې تاسو ته د خپلواکۍ د ورځې په ویاړ خپلې نیکې هیلې وړاندې کوو، پر راتلونکو ډیرو کلونو کې په خپل غختلې ملاتړ، همکارۍ او ملګرتیا ټینګار کوو. په عین حال کې په کابل کې د امریکا سفیر هم په یو ورته پیغام کې افغانانو سره د مرستو لپاره په خپل اوږدمهاله ژمنو ټینګار کړی دی. جنرال ایکن بیری د خپلواکۍ د لاسته راوړلو لپاره د افغانانو هلې ځلې او قرباني ستایلې او د افغانستان خلکو ته د یوې داسې راتلونکې هیله څرګنده کړې چې خلک په سوله او امن کې خپلواک ژوند وکړي.
Today, let me reiterate the United States commitment.
دوی اجازه راکړه چې نن د افغانستان د خلکو په وړاندې د امریکا د متحده ایالاتو په شمنته یو ځل بیا ټینګار وکړم. موږ د دشمنو چې ستاسو په خوا کې ودرېږو تر څو خپل امنیت، خپل ازادۍ او فرصتونو او د خپل راتلونکي د لاسته راوړلو لپاره مبارزه
وکړي.
تمه ده چې افغان دولت نن د یو لړ ځانګړو مراسمو په جوړولو سره چې په ترڅ کې به افغان ولسمشر د خپلواکۍ څلې ته د ګلونو یوه ګډه هم کېږدي دا ورځ ولمانځي. که څه هم په خوا به افغانانو د خپل خپلواکۍ د لاسته راوړلو ولو دا ورځ او نور مناسبتونه په خلاص لاس منزل خو د هواد روانو امنیتي حالات اوس خلک د دا ډول مناسبتونو لالمنزلو لري ساتلې دي. بلور ته د خپلواکۍ د یو نوي مکلي زید لالمنزلو په درشل کې افغان لیکوال او سیړونکو عبدالحمید مبارز د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت او د افغانستان د علوم اکاډمۍ څخه غوښتل چې د خپلواکۍ د ورځې کره نیټه د معلومه کړي. ښاغلی مبارز دغه غوښتنه په خپل یوې نوې خپره شوې مقاله کې کړې. په دې اړه زموږ همکار اجمل تورمان له ښاغلی مبارز سره مرکه کړې چې ستاسو پام ورته راګرځو.
ښاغلی مبارز، اوس تاسې یوه مقاله خپره شوې ده او په دغه مقاله کې تاسې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او دغه شان د علومو له اکاډمۍ څخه غوښتي چې د هیواد د خپلواکۍ د ورځې دقیقه نیټه معلومه کړي. د دغې خبرې نه ستاسې هدف څه دی؟
حقیقي نیټه خو ټولو ته معلومه ده، ځکه چې هغه څلېرویشتم د فروری چې دی په هماغه ورځو چې اعلیحضرت امان الله خان د مراد خاني په میدان کې سپور راغی او یو روس سمچیرم مکمل که درلود، حتی د افغانستان داخلی او خارجی استقلال اعلان وکړ. او دغه تاریخ زمونږ د استقلال د اعلان تاریخ ده.
کله چې دغه د 1919 د فبروري 24 نیټه د هیواد د خپلواکۍ ورځ ده، نو د زمري د میاشتې 23 نیټه بیا ولې د خپلواکۍ د ورځ پر منځل کیږي؟
په هغه وخت چې زه ډېر ځوان وم، په هغه وخت کې د استقلال جشن د وو ورځو دپاره تجلیل کېده چې جشن د جوزا په شپږم شروع کېده او شپږ ورځې دوام درلود. بیا چې اقلیم د جوزا ښه نه وو او بارانونه په دې میاشت کې ډېر وو، نو هغوی د تحلیل دپاره د سنبلې میاشت وټاکه چې د لومړۍ د سنبلې نه تر اووم د سنبلې په کابل کې جشن وو او په ټول مملکت کې جشن استقبال کېده. زه 28 د اسد یوازې په دې 28 د اسد کې تاق ظفر د پغمان جوړ شوی دی او په هغه کې د افغانستان د استقلال د محصل یعنی اعلیحضرت امان الله خان په نوم صفتونه حک شوی دی.
او صد د جوزا په شپږمه نیټه څه خبره شوې وه؟
28 د می نادر خان ورسید تل ته. 28 د می افغاني عسکر تل اشغال وکړ او انګریزان د تل نه ووت او فرار وکړ. 28 د می د افغانستان پیرغ د انګریزانو په نظامي قشله کې ورپید.
تاسو وایئ چې باید د خپلواکۍ ورځ همدغه د فبروري په 24 نیټه ولمانځل شي؟
مونږ باید 24 د فبروري باید د استقلال د ورځې په حیث اعلان وکړو. دې چې کله دوی استقلال کوي او جشنونه اخلي هغوی بیل کار دی.
تاسو مخکې وویل چې د فبروري 24 نیټه د هیواد د خپلواکۍ ورځ ده، نو دغه چې د چا نه پټه هم نه ده پاتې، ولې د لومړیو نه همدغه ورځ د خپلواکۍ د ورځې په نوم نه لمانځل کېدله چې دغه د جوزا شپږم لمانځل کېد؟
متاسفانه هغه وخت چې د اعلیحضرت امان الله خان نظام نه کورسو او وروسته د حبیب الله د کدامن نه میاشتې په دې مملکت کې پادشاه و، وروسته لغه نادر خان پادشاهي ونیو. نو د نادر خان او د ظاهرشاه په زمانه کې چا دا صلاحیت نه درلود چې د استقلال د محصل نوم هم واخل. هغه وخت ډېر دا مشکل کار و. اوس نوبت رسېدلی دی، موږ ویلی شو چې امان الله خان محصل د استقلال دی، موږ ویلی شو چې نادر خان او نور دوی قماندانان د استقلال په جبهه کې وو او مدام ویلی شو که معرک د استقلال او د استقلال د مفکورې په نشر کې محمود طرزي لوی نقش درلود چې باید دی هم ویر نشي.
افغان لیکوال او سیړونکو عبدالحمید مبارز چې د خپلواکۍ د ترلاسه کولو د کره نیټې د معلومولو لپاره د خپلې غوښتنې په اړه خبرې کولې.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په آزادي رادیو کې.
امریکای سناتور جان کیری چې په کابل کې د امریکا سفیر او د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان هم ورسره ملګری وو، پرون په ناببره توګه قندهار ته سفر وکړ. نوموړی په دې سفر کې د قندهار د والي او جکپور چارواکو په ګډون له یو شمېر قومي مشرانو مخورو سره هم ولیدل. په قندهار کې خبریالان د دله سفر نه خبره ساتل شوي وو، او رسله هغه چې دغه امریکایي چارواکي بیرته کابل ته ستانه شول، د قندهار د ولایت مقام د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دغو لیدنو کتنو جزئیات خپاره کړل. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی د دې اعلامیې پر بنسټ رپورټ لري.
د کندهار والی او رئیسانو د امریکایي چارواکو وغوښتل چې د کندهار د امنیت په شکولو، برېښنا جوړولو او په بیا رغونې کې خپلې مرستې زیاتې کړي. کندهار ته د چهارشنبې په ورځ د امریکا د روډ ولپړو چارواکو په مشرانو جرګه کې سناتور جان کیری، په افغانستان کې د حساب ځواکونو عمومي قومندان جنرال پیټرایس او په افغانستان کې د امریکا سفیر اکینبیری سفر وکړ. د کندهار د ولایت مطبوعاتي دفتر ازادي رادیو ته وویل چې دغه امریکایي چارواکو د والی، رئیسانو او یو شمېر قومي مشرانو سره په یوه لیدنه کې د هغوی ستونزې واورېدې. د کندهار قومي مشرانو په کندهار کې تر ټولو لوی ستونزه ناامني وبلل. د حاجي اسماعیل خان په نوم یو تن قومي مشر امریکایي چارواکو ته وویل چې په کندهار کې امنیت نشته او که امنیت تامین نشي هیڅ د عامه ګټو کار نشي ترسره کېدای، هغه که د ښوونځي پرانیسته نه وي او یا د کلینیک او زراعتي پروژو. د کندهار د روغتیا، اقتصاد او پوهنې رئیسانو له یاد سو چارواکو وغوښتل چې په یادو برخو کې خپلې مرستې زیاتې کړي. دغه راز په دغه لیدنې کې د کندهار د برېښنا رئیس انجینر فضل احمد له امریکایي چارواکو وغوښتل چې د کندهار برېښنا په اساسي توګه ورغوي. د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي چې د امریکا د مشرانو جرګې سناتور جان کیری د کندهار چارواکو ته ډاډ ورکړ چې دغه هیواد به خپلې مرستې تر هغه وخته د افغانستان سره جاري ساتي تر څو چې دغه هیواد دولت پیاوړی او پر خپلو پښو درېږي. دفتر وایي چې جان کیری وویل چې دوی به راتلونکي کال د افغانستان څخه خپل ځواکونه ونه باسي. که څه هم دا معلومه نه ده چې په دغه لیدنه کې امریکایي چارواکو د امید په نوم د هغه عملیاتو په اړه چې ویل کیږي تر روژې وروسته پیل سي هم خبرې کړي او کنه. خو کندهار والی د امریکایي چارواکو تر سفر وړاندې په یوې خبري ناسته کې اعلان وکړ چې د همکاري د تدابیري پلان له مخې به په ژړۍ او پنجوایي ولسوالیو کې عملیات کوي. محمد صادق رښتینی، ازادي راډیو، کندهار.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په راتلونکو دوه میاشتو کې به د دغه وزارت په چوکاټ کې د سیمه ایزو یا محلي پولیسو د جوړېدو کار پیل کړي. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرسیال منیر منګل د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته د دغو پولیسو په اړه د معلوماتو د ورکولو په ترڅ کې وویل چې د پولیس به په هغو کلیو او ولسوالیو کې جوړ شي چې له ډېرو امنیتي ګواښونو سره مخ دي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د احمد زبیر رشمن رپورټ ته.
په داسې حال کې چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په راتلونکو څلورو میاشتو کې په هیواد کې د خصوصي امنیتي کمپنیو د لغوه کولو فرمان صادر کړی، د کورنیو چارو وزارت وایي د محلي پولیسو په نوم د پولیسو نوی ځواک رامنځته کوي. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال جنرال منیر منګل د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې به په راتلونکو دوو میاشتو کې د سیمه ایزو پولیسو د جوړېدو کار پیل شي او په لومړي سر کې به ورته 10,000 کسان جذب شي. نوموړي وویل سیمه ایزو پولیسو ته به خپله د سیمې کسان د یو موقت قرارداد له مخې نیول کېږي او د ملي اردو او پولیسو ملاتړ به ورسره وي.
دا چې دوی ملي پولیس نه دي بلکې محلي پولیس دي، دا په دې مفهوم دي چې دوی د یو کال لپاره یا پنځو کالو لپاره قرارداد کوي، په هغه تعدید چې په هغه ساحه کې موجود یا په هغه بانډو کلي کې دوی د خپل دغه محل نه استخدامیږي او دا د پولیسو د قومندان تر ادارې لاندې دوی تعلیمات ګوري، دوی په یو نظام کې کار.
د کورونا اشاره د وزارت مرستیال وویل چې محلي یا سیمه ایز پولیس به له ملي پولیسو نه 40% کم معاش اخلي، خو په ورځ کې به ورته $2 د عاشي ورکول کېږي. ښاغلی منګل وویل یونیفورم به یې بیل وي چې له نورو پولیسو سره یې توپیر وشي. د نوموړي په وینا سیمه ایز پولیس به هم په هماغو شرایطو نیول کېږي چې اوسمهال ملي پولیسو ته کسان نیول کېږي. د محلي پولیسو د جوړېدو وړاندیز په افغانستان کې د ناټو امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال ډیوډ پیټریوس هم کړی و. د پوځي چارو یو تن کارپو او د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال جنرال عبدالهادي خالد هم د سیمه ایزو پولیسو جوړول یوه اړتیا بولي، خو وایي بریالیتوب یې په دې پورې اړه لري چې څرنګه کسان ورته جذبېږي. دی وایي اصلي پوښتنه دا ده چې دغه ځواکونه له کومې لارې جوړېږي، آیا له جنګ سالارانو، مفسدو او له هغو کسانو نه چې د مخدره موادو د تولید، فساد او ناروا و عاملین دي، او کنه دولت یې په خپله د سیمو له شریفو او هغو خلکو جوړوي چې د ملت په درد دردېږي او قانون ته غاړه ږدي. نو کامیابي یې په دې پورې اړه لري چې دغه پولیس له ښو خلکو جوړېږي او که له بدو. خالد اندېښنه څرګنده کړه چې د سیمه ییزو پولیسو د جوړېدو طرحه د مرستندویه یا کومکي پولیسو د تجربې په شان ناکامه نه شي. هغه وویل څو کاله مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت شاوخوا 1,000 مرستندویه پولیس رامنځته کړل، خو دا چې بې سواده او د زورورو اشخاصو کسان ورته جذب شوي وو ډېر ژر بېرته له منځه ولاړل. افغان دولت په داسې حال کې د دغو پولیسو په جوړولو لاس پورې کوي چې په دې وروستیو کې په اکثرو لرو پرتو سیمو کې ناامني زیاته شوې او د قومي مشرانو او دولتي کارکوونکو پر وړاندې امنیتي ګواښونه هم ډېر شوي دي.
د محلي پولیسو د جوړولو د هڅې په داسې حال کې روانې دي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د امنیتي ستونزو له کبله نشي کولی چې له 900 نه زیات د رای ورکونې مرکزونه پرانیزي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس فضل احمد مانوي د چهارشنبه په ورځ خبري اعلان ته وویل چې امنیتي ارګانونو د هغې شمیرې څخه چې دوی ورته ورکړې وه کابو زر مرکزونه کم کړي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا هم وایي چې دا مرکزونه ثابت او نور نشي زیاتېدلی. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسي جرګې انتخاباتو ته کابو یوه میاشت پاتې ده، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې امنیتي ارګانونو د رای ورکولو د مرکزونو په هغه شمیره کې کموالی راوستی چې د امنیت ساتل ضروري وو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس فضل احمد مانوي د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د څلورو میاشتو انتظار وروسته امنیتي ارګانونو ورته د انتخاباتو امنیتي پلان وسپاره. ده وویل امنیتي ارګانونو څرګنده کړې ده چې د 938 مرکزونو امنیت نشي ساتلی.
ټول 8,615 مرکزونه وو چې بالاخره امنیتي ارګانونو د 15,809 مرکزونو د امنیت د ساتلو ډاډ راکړ چې له بده مرغه په دې حساب 938 مرکزونه تړلي پاتې کیږي.
ده وویل د رای ورکولو تر ټولو زیات مرکزونه د غزنی په ولایت کې تړلی پاتې کیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وویل چې د اسد د میاشتې په 21مه د رای ورکولو د کارتون د ورکړې لړۍ په ټول هیواد کې په غوسه توګه بنده شوې ده، خو په استثنایي ډول د هلمند ولایت د مارجې په ولسوالۍ کې اوس هم جاری ده.
په تیرو دوو میاشتو کې د نویو کارتونو د ورکړې شمیر 3,61,001 ته رسیږي. دا لړۍ د اسد د میاشتې په 21مه نیټه وتړل شو، خو یوازې د هلمند ولایت د مارجې ولسوالۍ اوسیدونکو ته دا حق ورکړی شو چې د اسد د میاشتې تر 28مې نیټې پورې د رای ورکولو کارتونه ترلاسه کړي.
مانوي وویل که چیرې د انتخاباتو په ورځ د رای ورکولو کوم بل مرکز وتړل شي مسؤلیت به د امنیتي ارګانونو پر غاړه وي، خو امنیتي ارګانونه وایي چې انتخاباتو ته پر امنیتي پلان پوره غور کړی دی.
و موردل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د امنیتي ستونزو له کبله د افغانستان په یو شمېر نامنو سیمو کې د رای ورکولو سره باندې 900 مرکزونه نشي پرانستلی. ګارډین ورځپاڼې د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو په وړاندې د پرتو ستونزو او د رای ورکولو د سلګونو مرکزونو د تړل کېدو په اړه یو مطلب خپور کړی او وایي چې ډېرو کارپوهانو اندېښنه څرګنده کړې چې که چیرې په انتخاباتو کې یو زیات شمېر خلک له ګډون کولو بې برخې شي دا به د انتخاباتو او د راتلونکي ولسي جرګې مشروعیت ډېر تر پخت تند لاندې راولي. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري په ریپورت کې.
ګارډین ورځپاڼه لیکي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو ویلي چې د افغانستان په یو شمېر ناامنو سیمو کې د رای ورکولو څه باندې 900 مرکزونو د تړلو پرېکړه یې ځکه کړې چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د تیرو د جمهوري ریاست د انتخاباتو په څیر پراخه درغلي بیا تکرار نه شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکو ویلي لومړنی پلان چې له مخې باید په ټول افغانستان کې د رای ورکولو 6,815 مرکزونه پرانستل شوي وای نه شي عملي کولای، ځکه د افغان او ناتو ځواکونو مشرانو ویلي چې یو شمیر سیمو کې امنیتي وضعیت ډیر خطرناک او د انتخاباتو لپاره ډاډمن نه دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو چارواکي فرید افغانزی ګارډین ورځپاڼې ته په خبرو کې ویلي چې افغان ولسمشر او د ناتو ځواکونو عمومي قمندان د تېر شنبې په ورځ د رای ورکولو د مرکزونو په وړاندیز شوي لست غور وکړ چې په نتیجه کې سل نور مرکزونه هم له دغه لست څخه لرې کیږي. ډېر دغه مرکزونه چې پکې به انتخابات ترسره نه شي د افغانستان په جنوبي او ختیځو سیمو کې چې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه زیات دي موقعیت لري. ښاغلي افغانزی ګارډین ته ویلي چې کمیسیون که څه هم په دې پوه دی چې د دغو مرکزونو په تړلو سره به ډېر خلک د رایې ورکولو له حق څخه بې برخې شي، خو د ده په وینا موږ له دې پرته بله لار نه لرو. د ګارډین په وینا د انتخاباتو بهرنیو کارپوهان په مجموع کې د افغانانو لخوا د دې انتخاباتو له تیاریو یو څه راضي بریښي او ویلي دي چې تیرو انتخاباتو ته په پام سره چې پکې ډېرې ستونزې موجودې وې افغانانو یو درس اخیستی او غواړي چې دا انتخابات په ښه شکل ترسره شي. خو یو شمېر څارونکي بیا وایي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو په وړاندې ډېرې ستونزې موجودې دي. د دوی په وینا یوله د ستونزو څخه د نوملیکنې پروسه ده چې په ترڅ کې 10 میلیونه کارتونه توضیح شوي. دوی وایي تقریبا 5 میلیون کارتونه یا 2 ځلې توضیح شوي او یا هم خلکو په غلطۍ ترلاسه کړي دي. نور بیا په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو اندېښنو ته په پام سره د انتخاباتو د ځنډېدو غوښتنه کړې ده. د نړیوالو کړکیچونو د ډلې یوه کارپوه کاندس روندیوکس وایي که د افغانستان په جنوبي او ختیځو سیمو کې چې اکثریت اوسیدونکي پښتانه د انتخابات ترسره نشي نو دا به د انتخاباتو مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي او طالبانو ته به دا پلمه ورکړي چې ووایي دا د لویدیځ یوه بله تجربه ده چې غواړي د نفوس یوه زیاته برخه له سیاسي پروسې څخه بې برخې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په همدې سره د روان خبرونه دویمې نمایي ته ورسېدو. رضوان مراد را سره په استودیو کې ده او د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان، پاکستان او روسیې مشرانو چې د سیمه ییزې سرمشریزې لپاره راټول شوي وو موافقه وکړه چې ګډې اقتصادي پروژې به تعقیبوي. د سرمشریزې چې د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې وشوه، تاجکستان هم پکې شامل و، ګډه اعلامیه هم خپره کړې ده. په افغانستان کې به د ولسي جرګې په راتلونکو انتخاباتو کې له 900 زیات د رای ورکولو مرکزونه د امنیتي ستونزو له کبله خلاص نشي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر خبریالانو ته ویل چې د انتخاباتو په مهال د امنیتي ستونزو له کبله به 938 مرکزونه تړلي پاتې وي. امریکایي سناتور جان کیری چې په کابل کې د امریکا سفیر او د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان هم ورسره ملګری او پرون په ناڅاپي توګه کندهار ته سفر وکړ او دغلته د چارواکو سربیره له قومي مشرانو سره هم خبرې وکړې. افغان دولت وایي چې د محلي پولیسو لپاره د کسانو د جلب او جذب بهیر پیل کړی څو د طالبانو په وړاندې سیمه ییز امنیتي ځواکونه پیاوړي کړي. افغان ولسمشر 13 میاشتې د محلي پولیسو جوړول منظور کړل. د امریکا د ځواکونو وروستۍ محاربوي لیواله عراق څخه کویت ته وتلې ده. که څه هم چې تلویزیونونو کویت ته د دغه ځواکونو د وتلو تصاویر خپاره کړي خو تر اوسه پورې د امریکا د دفاع وزارت دا نه ده تایید کړی. راپورونه وایي چې د برتانیې یو مقام د دغه هیواد لپاره د ایران له استازي سره کتنه کړې ده او له هغه سره د زنا په جرم په سنګسار د محکومې سکینه محمدي اشتیانی د قضیې په باب خبرې کړې دي. د امریکا د داخلي امنیت اداره وایي چې په 2009 میلادي کال کې شاوخوا 400,000 کسان له دغه هیواد څخه ایستل شوي چې یوازې 25% کې مجرمان دي. او د روسیې خصوصي هوایي شرکت وایي دغه هیواد او د ګورجستان ترمنځ به د منظم پروازونو لړۍ له سره پیل کړي. د روسیې د اسوه هوایي کرخو شرکت ویلي دغه هیواد د هوایي چلن فدرالي ادارې ورته اجازه ورکړي چې ګورجستان او روسیې ترمنځ پروازونه پیل کړي.
له رضوان مراد څخه په مننه. وړاندې په خبرونه کې د پاکستان له سیلاب ځپلو سره د نړیوالو مرستو په اړه هم راپور لرو، خو اوس هم له جانقه الکوزینه ورو چې لویدیځ ورځپاڼو د افغانستان په اړه کوم مطالب خبره کړې ده.
ګارډین ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې د ارقامو او مربوطو ستونزو په اړه مقاله لیکلې او په یو برخه کې راغلي د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې مسله په افغانستان کې په سیاسي حربې بدله شوې او هر سړی په اړه خبرې کوي، خو تر اوسه په افغانستان کې د ملکی خلکو د تلفاتو دقیق شمیره او ارقام نه دي خبره شوې. ورسپان لیکي مختلف ارګانونو ادعا کړې چې په افغانستان کې د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې د ارقامو برابرولو پیل کړي، خو د دوی لخوا برابر شوي ارقام هم یو له بله توپیر لري. ورسپانه زیاتوي ملګرو ملتونو څو ورځې وړاندې نوي ارقام خپره کړل او پکې ویل شوي چې په افغانستان کې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې په سلو کې شپږ اویای د وسلوالو طالبانو د حملو له وجې او یوازې په سلو کې 12 د بهرنیو ځواکونو او د افغانستان د دولتي قواو لخوا دي. ګارډین لیکي طالبان وایي د ملګرو ملتونو دا ارقام د لویدیځ پروپاګند دی او د دوی په وینا دا سازمان هم د امریکا او لویدیځو هیوادونو د لاس په آلې بدل شوی دی. ورسپانه لیکي جالبه خو لا دا چې طالبان په ډیر ویاړ د افغانستان په هرې برخه کې د ځان وژونکو حملو مسؤلیت په غاړه اخلي، خو دا نه مني چې په دې حملو کې زیات شمېر ملکي خلک وژل شوي. ګارډین ورسپانه وړاندې لیکي د افغانستان په جګړې کې شامل اړخونه یو بل د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې مسؤل بولي او د دوی ترمنځ ناندري او بحثونه ښیي چې د بیګنا ملکي خلکو مرګ ژوبله څومره حساسه مسله ده او مخنیوی د خلکو په فکرونو او زړونو څومره اغیز کوي. په لندن کې خبریدونکو ټایم مجلې په وروستۍ غونډه کې په افغانستان کې د شخصي امنیتي کمپنیو د بندولو په مقصد د جمهور رئیس حامد کرزی د فرمان په اړه یو مقاله لیکلې. د مجلې په باور د جمهور رئیس کرزی دا پریکړه یو سیاسي پریکړه وه او جمهور رئیس واړی په دې کار سره د خپل حکومت په وړاندې د خلکو ذهنیت بدل کړي او دا ځکه زیات شمېر افغانان په هیواد کې د خصوصي امنیتي کمپنیو له موجودیت څخه په تنګ شوي. په یو شمېر پیښو کې د دې کمپنیو له وجې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه هم رسېدلي دي. مجله په کابل کې د تیر کال ټرافیکي پیښې ته اشاره کوي او لیکي د بلاک واټر په نامه بهرنۍ امنیتي کمپنۍ یو موټر ټکر وکړ. له پیښې سره سم امنیتي کسانو په خلکو ډزې وکړې او څو کسان یې ووژل. مجله د بلې ټرافیکي حادثې یادونه کوي چې د ډاین کورپ په نامه بهرنۍ امنیتي کمپنۍ پکې دخیله وه او په هغې کې هم ملکي خلک وژل شوي ول. مجله لیکي د جمهور رئیس حامد کرزی په فرمان کې د انتقاد یو ټکی دا ده چې د خصوصي امنیتي کمپنیو زیات شمېر مالکان د حکومت غړي او یاد هغوی خپلوان دي. تایم مجله لیکي د وطن په نامه امنیتي کمپنۍ چې په سلونو وسلوال کسان ورسره دي د جمهور رئیس حامد کرزی د یو خپلوان ده او بل ستره امنیتي کمپنۍ د دفاع د وزیر د زوی ده. مجله پوښتنه کوي چې آیا د جمهور رئیس کرزی فرمان به په ټولو شرکتونو او کمپنیو عملي شي او که به ځینو خاصو کمپنیو ته د اداري فساد نورې دروازې هم خلاصې کړي.
د روان خبرونه روسي برخه د روکوشو عزیزانو 19 پروګرام ته ځانګړی شوی خو وسله د پاکستان له سیلاب ځپلو سره د نړیوالو مرستو موضوع راخلو. ملګری ملتونه وایي چې له نړیوالې ټولنې تر اوسه د هغو 4.5 میلیون ډالر نیمای پیسې ترلاسه کړي چې په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د عجلو مرستو لپاره ورته اړتیا لري. مرسته ورکوونکي چې تر اوسه خپلې مرستې نه دي رسولې له دې اندېښنه لري چې ممکن د دغو پیسو ډیره برخه په فساد کې ورکه شي او یا ښایي د وسلوالو طالبانو لاسته پریوزي. په عین حال کې ملګرو ملتونو او سیمه ایزو چارواکو خبرداری ورکړی چې تر هغه پورې چې بزګرو ته د نو حاصلاتو په کرلو کې مرسته رسیږي ممکن د هیواد د قحطۍ له حالت سره مخامخ شي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د رپورت مهمه برخه نوریاس نوري وړاندې کوي.
پاکستان هڅه کوي نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکړي چې هغه مرسته چې دوی په دې هیواد کې له میلیونونو سیلاب ځپلو سره کوي هغه به مستحقو کسانو ته ورسیږي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک وایي حکومت په دې غور کوي چې د حساب ورکولو یو خپلواک کمیسون وګماري تر څو له دې هیواد سره د بهرنیو مرستو د لګولو بهیر له نږدې وڅاري چې د مرستو پیسې په غلطه مصرف نه شي یا هم د طالبانو جیبونو ته ونه لویږي. ملک هیله وښوده چې په دې اقدام سره به د سیلابونو له امله له زیانمن شوو 40 میلیون پاکستانیانو سره د بهرنیو مرستو بهیر ګړندی شي. پاکستان د خپل تاسیس په تاریخ کې په دې ډول سیلابونو نه و ځپلی. تر اوسه پورې د نړیوالو عکس العمل سستو او د هغو عجلو مرستو نیمایي پیسې رسولي چې پاکستان ورته اړتیا لري. خو د ملګرو ملتونو یوه ویاند موریزو ګولیانو وویل نړیوالو اوس د ناورین اندازه درکړې او د مرستو بهیر تیز شوی دی. د راپورونو له مخې په پاکستان کې وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. ملګرو ملتونو ویلي چې تر اوسه پورې یوازې 900 زیانمن شوو کسانو ته د خوراکي موادو او د څښاک د پاکو اوبو راشنونه ورکړل شوي دي. په دې هیواد کې د بارانونو دوام د سیلابونو د بهیدو بله څپه پیل کړې او د سین ایالت په سین کې د اوبو د سطحې په لوړېدو سره د ژغورنې عملیات له ستونزو سره مخامخ شوي دي. ملګرو ملتونو اټکل کړی چې په پاکستان کې وروستیو سیلابونو د سویس، اتریش او بلجیم د قلمرونو په اندازه پراخ سیمه زیانمن کړې ده. په پاکستان کې د جرمني د سره صلیب د دفتر مشر ډیر کام ویل تر اوسه ډیره مشکله ده چې یو شمېر سیمو ته ورسیږو. تر اوسه موږ ټولو زیانمن شوو کورنیو ته مرستې نه دي رسولي او دا ځکه چې بنسټیز تاسیسات او د ټلیفوني شبکو سیسټمونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي. حتی دغه حالت د وسلوالو طالبانو فعالیتونه هم کم کړي او له هغه مهال راهیسې چې په دې هیواد کې سیلابونه راوتلي ډیر لږ د پاکستان د پوځ او وسلوالو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل شوي دي. په همدې حال کې روغتیایي چارواکو د اوبو د ککړتیا له وجې د ناروغیو په خپرېدو هم اندېښنه ښودلې ده. د جنوبي آسیا لپاره د یونیسف د ادارې سیمه ییز مشر دانیل تولی د سشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په یوې خبري کنفرانس کې د وروستي وضعیت په اړه وویل چې په دې هیواد کې په میلیونونو خلک چې ډېر زیانمنونکي دي د ناروغیو له خطر سره مخامخ دي. ښځې او ماشومان له خطر سره مخامخ دي. خبره دې په سلګونو زرو نه ده بلکې د میلیونونو کسانو ده. ښځې او ماشومان تر ټولو زیات زیانمنونکي دي. دوی د ناروغیو په وړاندې ډېر مقاومت نه لري او دوی په ډېر سخت حالت کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراک پروګرام هم خبرداری ورکړی چې پاکستان به له سختې قحطۍ سره مخامخ شي که بزګر ونه شي کولی چې د نوي فصل لپاره چې راتلونکې میاشت پیلېږي په خپلو کروندو کې فصلونه وکړي.
په همدې سره د روانو چارو په اړه د ریپورټونو لړۍ پای ته ورسېده. د ورکشو عزیزانو 19 پروګرام به له یوې وقفې وروسته واوري.
آزادۍ رادیو ته لیکونه راوستوي. د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د آزادۍ رادیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د آزادۍ رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست یاو او پیښور 1400. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو، محترم دوستانو، السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ، دا د بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شوو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، له نیکمرغه د نن ورځې په پروګرام کې داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې د تاسو ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. همدارس داسې تلیفوني پیغامونه هم تر رسیدلی چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوي خو د تلیفون شمیرې مو نه دی ویلي. او په څنګ دې کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې په دغو پیغامونو کې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. نو ګران دوستانو، راځي چې دغه پروګرام تر پایه وورو. کېدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوي عزیز یا دوست پیدا شي. د آزادۍ رادیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 00 22 14 40 15. تاسو له آزادۍ رادیو څخه د ورکو شوو عزیزانو پروګرام ته غوښتاست. ګران اوریدونکو، پروګرام به پیل کړو په هغه دوو پیغامو په کومو کې چې د تاسو ځینې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. په دغو پیغامونو کې د ورکو شوو عزیزانو په اړه معلومات دي. راځي چې دغه پیغامونه یو په بل پسې واورو.
زه خیر محمد، زما سره یو ورک شوی عزیز په نامه د محمد دی. له بایغل ولایت ته د غورماشت ولسوالۍ دی، د خاتون د کلی دی، د کوچني محمد صدیق زوی دی. د وړونو نومونه دي ګل محمد، محمود، حسامد. که څوک غواړي دغه خپل ورور پسې وګرځي، بل ورور یې هم روزي دی، په دغه شمیره دي زنګ ووي: 0 0 9 1 3 2 9 5 1 3. محمد دی، د غورماشت ولسوالۍ دی، د خاتون د کلی دی، نادرک خپل کور راغلی دی، لیونتاب یې سړی دی. د خدای په امان.
د یاران څخه غږیږم. ما یو هلک پیدا کړی دی، محمد خان، د داد محمد زوی، د غزنی د ولایت، د کرباغ د ولسوالۍ، د نوروز خیلو د کلی. کولای شي چې یو څوک د دغه هلک پوښتنه کوي، پر دغه شماره دې زنګ ووهي: 0 9 3 3 4 5 4 3 8 5. بیا وایم: 0 9 3 3 4 5 4 3 8 5.
تحصیل ازادي راډیو څخه د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. اوس به تاسو ته هغه تلیفوني پیغامونه خپرو کو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوي خو د تلیفون شمیرې مو له یاده وتلې دي. اول به پیغامونه واورو، پس له پیغامونه به زه تاسو ته هغه د تلیفون شمیره ووایم له کومې چې تاسو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی.
السلام علیکم. یا ورکو شوو عزیزانو پروګرام ته یو دانا پیغام په نامه دی. موږ یو ورک شوی عزیز په نامه دی ساتور، د لغمان ولایت د کرغایو اوسېدونکی دی. چې د یعقوب خان زوی دی او زما تاته معلومات یا دا پخپل آغا گاوری او یا دی راشن دی شماری تا دی
کتا سید دغه ګران ورور د ورکشوی عزیز پاک له معلومات لري نو ورته په دې شمیره ټلیفون وکړي 00935140 د ټلیفون شمیره یو ربیا وایم 00935140 د افغانستان کوډ ده 00935140
بله السلام علیکم من عمر ګړی دا نن دې روزي څنګه مورزه زرانه نه درک سوای دا رمو سره روان یو ازمانم امیر خان دا اورورا کچاته معلومات دې دغنم پټه خان دا نن زیلم بربنې زنګو یو سلام
ګران دوستانو کتا سي د نوموړي ورکشوی عزیز پاک لته معلومات لري نو په دې شمیره ټلیفون وکړي 00935140 د ټلیفون شمیره به یو ربیا وایم 00935140 د افغانستان کوډ دی 00925940
تاسو د ورکشو عزیزانو او دوستانو پروګرام ل ازادي رادیو څخه اورئ
ګران اوریدونکو محترم دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام اوري اوس قلم او کاغذ تیار کړی چې د ټلیفون شمیرې ولیکي دا ځکه چې وار ورسید هغو ټلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورکوښي عزیزان او دوستان لټوي راځي چې دغه پیغامونه په ګډه سره وورو
زته خان خبرې کوم خانو رازادې رادو کارکون ته سلامونه وړاندې کوم موږ څنګه مشه کا خیر ورته دي ما پلان مې له نظر و احمد د ښاکان مې له روایت لا بورجان لالې تجیر مشر اړي کې ول غواړي موږ سره په دې شمورې ته ما کونی سي 03 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
دی زامن یا سنور انډیوالان یار دی هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ کښې نور معلومات نه شته چې په کوم کلي دي کوم کلي کښې دی په کوم ولسوالۍ په کوم کنچ کښې دي نو عمرې عمر ورک چې په دې لمبرې تماس وي. السلام علیکم.
زه عبدالله ناخیل د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما د محفوظ خان دی د عبدالوکیل زوی د اسماعیل خان او سراج الدین ورور د ننګرهار ولایت د فخرآباد ولسوالۍ اوسېدونکی چې تقریبا څلور کاله مخکې د ایران او د ترکیې په لاره ترکه شوی دی. که دی زمونږ غږ اوري او نور دوستان چې دی پېژني نو مونږ ته دی د مهربانۍ له مخې په لاندې شمېرو زنګ وهي. شکر اوس ونه وي دیارلس پنځه شپېته پنځلس بله شمېره ده صفر اوسه نهه نوي شپږ شپېته اوه څلوېښت دوه پنځوس.
هلو السلام علیکم. زه د ننګرهار د اچین ولسوالۍ نه خبرې کوم. زما یو ورور چې لالمیرا نومېږي د ګلمیران زوی دی د هرات کابل په لویه لار سره د کورولا موټره بېبرکه شوی. که هر چا ته د دغه معلومات وي نو مونږ سره دې په دغو شمېرو تماس ونیسي او خپله شریني دې ترلاسه کړي. صفر اووه سوه اووه اتیا درې نوي پنځه پنځوس اته څلوېښت بله شمېره صفر اووه سوه شپږ شپېته پنځه نوي دوه نوي وسلام.
پتنجان په یادی د امرخېلو د کلي ډېرې له بندار څخه د مونږ یو ورو ده چې امتیار نومېږي دا اووه کاله یا له اته کاله کېږي چې زمونږ څخه ناګرکه شوی ده. که هر چا ته د دې معلومات وي څه ادرس لري نو مونږ ته دې په دغه شمېرو زنګ ووهي. فکر اووه سوه اته څلوېښت نهه دېرش څلور دېرش فکر اووه اویا اته ویشت نهه اتیا سل شمېرې بیا تکرارو صفر اووه اویا اته ویشت نهه اتیا سل صفر اووه سوه اته څلوېښت نهه دېرش. او که چا مو ته د دې په اړه څه ادرس یا معلومات را کړه نو مونږ سره د یو کانادایي اخبار ده کولی شي چې مونږ څخه دغه کانادۍ دي
شیرینی په بدل کې ترلاسه کړو. السلام په مخه مزیدی کړو مخه تم خاص معلومات
ہلو السلام علیکم محمد دیلمند ولایت ناجید ولسوالی د سو عزیز دی خانم د زال خان چې دا څنګه سال کې وی چې د قران برکه فوج دی د زال خان د سو کې وی چې تو په دغه د دغه تاسو څخه معلومات لري مو چې په دغه سره په لوم دی تاسو واه وو ونی وی تر اوسه واچا تاسو شکر نه دي سماره یو ځوان
السلام علیکم عزیز اسلام احمد کابل نہ خبر خورنے کا بازی نے نہیں جس سب سنگے کا رکھی جس کابل کے بغیر میں پوچھتا ہوں سنگی مارکیٹ کے نظر معلومات معلومات
السلام علیکم.
عبداللہ نمیزی دا ہلمند ولایت دا باران دا ولسوالی دا میدان دا کل اسیدن فیزن
زا محمد اللہ محمدی اما دا زبر ولایت شاجی ولسوالی تازیر پا تکلی اسیدن کن مجھے اورک عزیز دا تنامو دا دیتلا دا تلار نمی دا جنیر باز ادورون نمی نمانی دی ساپان نوروز خان و عزب خان آغا تقریبا 15 گرس کال مخت شاوخوا که ایران تطلیل سهو سهید معلومات مشتلاش که نستا نو کچوک دیارو ببارا که معلومات لری نو در مهربانی و مخیدی پردو نمبرو رات زنگو بویلی سپر اوه سپر اوه اوشتتا یو دیرس اوشتتا تکرار سپر اوه سپر اوه اوشتتا یو دیرس اوشتتا و سلام دیر منوز
میں ڈاکٹر بھی پنامہ لے چلا گا ابھی صبر آ رہا سی جو امر سنا گا تو گنا آ رہا اور اور بھی بہترین کال بھی ہم دا گل کل اچھے سے نہ در کسے ولی ہر سو چھ پال معلومات سے مار جو بدا نمبر زنگ ہوئی چھ پر درے چھ پر شپر درے اتھے درے اتھے درے دو ہوا چھ پر درے سو یو جس اتھے سو لاس دنی وی نہ جیر
ہلو السلام علیکم یا احمد گل تنہا کابل سر تماش کے زمن یوزامہ شیر علی نم علی خان زوئی دس دولس کال کی ہمارا ورثہ وائدہ پتہ نہ معلوم ہی کیجیے کہ بھائی خپل زمن آواز آ رہی ابھی نور مرغری نمنگ چلیے سپر اسوا دہاتیا سدوراتیا انجنری یو آتیا یہ پھر طبیعت اقرار ہونے سپر اسوا نہاتیا سلور نوی یو آتیاں اور شرالی دور نمون رحمات رحمات سید عالم خار چاہ تک نمون کے
السلام علیکم شرف الدین کا خیل قندهار څخه تلیفون کوم زمون یو ورک عزیز دی چې د ترکستان ولایت څخه دیش کاله مستی ورک شو دی خو شاته 20 کاله عمر لري بحران جندول د ولج ادم خان په کومه کاخیل که څوک د ده په اړه معلومات لري تللی دی ایران ته مونږ ته دې په دغه شماره زنګ ووهي 00905350200 د شماره په پارسونو تاسو لپاره تکراروم 00907669052600 دا زموږ د ټلیفون شماره ده. بس بیا مونږ خپله جایزه ورکړو که چېرې مونږ کپه معلومات راکړي د فرنګل ولا جان خان په کومه کاخیل د ترکستان ولایت څخه تللی دی. خو شاید 15 کاله عمر لري، 10 کاله وخت تللی دي. د خدای په امان. د ازادي راډیو څخه یو جهان مننه. یو جهان مننه.
السلام علیکم. منګه یو ورک شوی عزیز ده چې نوم یې محمد انوار ده. محمد ظاهر زوی ده. د لاس کاره کېږي چې نادرکه شوی دی او نښان یې دا ده چې په تمدي شینخال ده، د میدان وردګو د ولایت درې نومه لري چې یو مناګی ده او محمد انوار ده. مناګی مشهور ده او نوم یې اصلي محمد انوار ده. د میدان وردګو د ولایت ده. قریه یې ممیخیل ده. 5000 انعام لري. که هر چا دا ورک شوی عزیز پیدا کړي مونږ ته به دغه نمبر زنګ وهي
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- سوه شپږ شپېته پنځه پنځوس شل اته پنځوس پنځه سوه درویشت دېرش ټلیفون شمېره وم صفر صفر نهه سوه شپږ شپېته پنځه پنځوس شل اته پنځوس پنځه سوه درویشت د ده په باره کښې مونږ د چا معلومات راکړو نو یو لک روپۍ کالداري به د ده جایزه وي. نور وسلام.
الو، زه عبدالله د چای باره خبرې کوم. زما یو ورور په نامه د نور محمد ورک دی، که هر چا ته معلومات وي په دغه شماره دې ما ته زنګ ووهي، صفر نو سد و پنځه هفتاد سه هفتاد سه پنځ سد و چلو هفت. د خدای په امان.
سلام علیکم، زه د جمعه الدین خبرې کوم له خوست ولایت. موږ یو کلیوال ته ظفر نومېږي، د شابرام زو، یو ورور یې شیري نومېږي، یو یې رډای نومېږي. دا یو کال کېږي له کوره ورځ ته، که چا ته درای کړي لا څوک دا ما غږ اوري، په دې تلیفون دې زنګ ووهي. زما د تلیفون شماره ده صفر صفر اووه اووه اته اووه اووه اته یو څلور یو. وسلام.
الو، زما زه عبدالله احمد مغود ولسوالي یم. زما یو سړی ورک دی، نوم یې توکي دی، د مداخفر زوی دی. په دغه شماره ما ته زنګ ووهي، صفر نو سد نوزده اته یو نه یو صفر یو شپږ. په دغه شماره ما ته زنګ ووهي.
زه عبدالله مصباح، زه خیله د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کښې یم. زموږ د همسایګانو د جملې څخه د عبدالباري په نامه چې د اجدالباقي زوی دی او د اجدالغني ورور دی، چې د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د ناګهان د کلي اصلي اوسېدونکی دی. په قوم هوتک د ورکېدو د مخه خپله عبدالباري د اوولس کالو تقریبا د اوولس کالو لس کاله ده د ورکېدو کېږي، چې د خپل کور څخه له درکه شوی دی. د ده په اړه که هر مسلمان ورور معلومات ولري او یا دی خپله دا اعلان اوري، نو د اسلامیت له مخې دې په دې لندنیو شمارو باندې تماس ونیسي. صفر اووه سوه نهه نوي څلرویشت اووه اویا اووه اویا صفر اووه شماره ځل بیا تکراروم صفر اووه نهه نهه دوه څلور اووه 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 اووه. بله شماره ده صفر اووه سوه دېرش اته څلوېښت دوه اویا صفر اووه صفر صفر درې صفر څلور اته اووه دوه.
هلو، السلام علیکم. زه فاروق د داودزو د لوګر ولایت د خوب ولسوالۍ د کرزو د کلي نه خبرې کوم. زما یو لوی ورور په نوم دی محمد طاهر، چې د یو کال او دوه میاشتې را په دې خوا خوست تللی و، او حال ته نظره کدی کار چوک هغه لیدلې او یا د هغه په اړه معلومات لري موږ ته دې په دغه نمبر زنګ ووایې. صفر وایا شپېته دوه ویشت اته سوه پنځوس. صفر وایا بله شمېره ده صفر وایا دوه څلوېښت یو څلوېښت پنځه سوه نهه پنځوس. السلام علیکم.
گران دوستانو د ازادي رادیو د ورکو شو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره وو. که په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز پیدا شوی وي ښه کنه، تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، خپل تلیفوني پیغامونه د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې پرېږدئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوی عزیزان او دوستان ولټوئ. که د نن ورځې دغه پروګرام مو په ازادي رادیو کې نه وي اورېدلی، تاسو کولی شئ چې دغه پروګرام د ازادي رادیو په انټرنیټي پاڼه کې هم واورئ. د ازادي رادیو د انټرنیټي پاڼې آدرس ده www.azadiradio.com. تربل پروگرام از امان الله امیرزای لطا سر خدای پا منی کوم، پا لوی خدای مسپارم، روغ جور خوخ او بریالی وسی. خو پیاد لری چه ازادی رادیو ده سهار لونه ده ماخام تر و بجو پوری خپروانی لری.
ده اوونه تر اوو او ورزی پا اونی کی
ازادی رادیو.
بله ساعت هفته